دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ دویمه سهرانی پښتو خبرونه اورئ نن دوشنبه ده زه سلیمان شاه خبرونه لولم ټاکل شوی چې منتخب جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د هود یا کپ په 19 د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې د بلې دورې لپاره د وفاداری لوړه وکړي خو په عین وخت کې د هغه سیال او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم اعلان کړی چې د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي د انتخاباتو کمیسون اشرف غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو وړوندکې اعلان کړی او عبدالله عبدالله له ملونو نه ډډه کړې او پر ښاغلي غنی باندې جعلسازۍ الزام لګولی و د عبدالله عبدالله په مشرۍ ثبات همپالنې ډلې له ډېر مخکې نه د یو متبادل حکومت د اعلانولو ګواښ کړی او په دریو ولایتونو کې خپل والیان ټاکلي دي له بلې خوا طالبانو هم ویلي دي چې له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک کېدل په دې معنا نه دي چې د افغانستان د یو مشروع او قانوني واکمن په صفت به د مشر قانوني موقف بدلیږي د طالبانو په بیان کې راغلي چې د خارجي اشغالګرو له وتلو وروسته په هیواد کې د اسلامي حکومت جوړول د دوی دینی وجیبه ده او د مولوي هیبت الله اخونزاده په موجودیت کې بل هیڅوک قانوني حق نه لري چې حکومت جوړ کړي نامعلومو ټوپکوالاو د یکشنبې په ورځ د کابل د کارتینو په ناحیه کې د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت د خپل کور مخ ته ایستلی او وژلی له هغه سره یې دوه باډي ګارډان هم وژل شوي او یو تن ټپي شوی په داسې حال کې چې ایراني چارواکو اعلان وکړ چې د کورونا په ویروس د مړو شمیر 194 ته رسیدلی دی ایران د یکشنبې په ورځ اروپا ته د خپلو هوایي الوتکو د پروازونو د ځنډولو اعلان وکړ د کورونا ویروس اکثرو اروپایي هیوادونو ته خپور شوی دی او په ایټالیا کې د هغو ناروغانو شمیر د یکشنبې په ورځ 386 ته لوړ شو چې تر اوسه په هغه هیواد کې د کورونا د COVID-19 په موزی ویروس باندې په شمالي برخو کې مړ شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې کورونا ساري ویروس اوس د نړۍ 16 هیوادونو ته سرایت کړی او 100,000 نه زیات کسان یې نیولي د امریکا په متحده ایالاتو کې هم 19 ناروغان تر اوسه پورې وژلي دي د ایټالیا په شمالي برخه کې په 14 ولایتونو کې ساري حالت اعلان شوی سینماګانې تیاترونه موزیمونه او د ساتیرۍ ټول مرکزونه تړل شوي دي د شنبې په ورځ ناوخته د سوریې د پایتخت دمشق سره نږدې د حمص او دمشق په عمومي سړک د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې 2 کسان مړه شوي دي او 10 کسان زخمیان شوي دي د سوریې په جنگ ځپلي ولایت ادلب کې د یکشنبې په ورځ هم هغه اوربند مراعت شو چې د سوریې جمهور رئیس چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیر هفته له ملاقات نه وروسته پرې موافقه کړې وه د شنبې په ورځ دوو امریکایي ورځپاڼو رپورټ ورکړی چې د سعودي عربستان د شاهي دولت امنیتي ځواکونو د شاهي کورنۍ درې مهم او برجسته غړي د کودتا او دولت سره د غدارۍ په تور نیولي دولتي تلویزیون د یکشنبې په ورځ د هغه هیواد د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز تصویرونه ښکاره کړل چې په ملکي قصر کې د خپل کار په دفتر کې لیدل کېده په نیول شوو کسانو کې د ملک سلمان کشر ورور شهزاده احمد بن عبدالعزیز د کورنیو چارو پخوانی وزیر او پخوانی ولیات محمد بن نایف او شهزاده نواف بن نایف شامل وو په داسې حال کې چې سږکال په نومبر کې په امریکا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د ډیموکرات ګوند کاندیدانو په جمله کې د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایډن له خپل نږدې سیال برنی سانډرز نه مخکې شوی د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ګوند پخوانی کاندید میرمن کمالا هاریس سره د ټرمپ په خلاف په عمومي انتخاباتو کې د درېدو ملاتړ د درېدو اعلان وکړ د یکشنبې په ورځ د اوترش د الپورونو کې د برف کوچونو د لغوزیدلو په دوو پیښو کې شپږ چکی کوهنه وردان وژل شوي دي د رویټرز اژانس د یکشنبې په ورځ له بیجنګ نه رپورټ ورکړ چې اوړمه ورځ د کوانجو په ولایت کې د هوټل د رالیدو پیښه کې د مړو شمیر 10 ته رسیدلی چارواکو په دغه هوټل کې د کورونا د ویروس ناروغان قرنطین کړي وو او د یکشنبې په ورځ د سلګونو هالنډیانو په شمول د هغو 298 مسافرینو د کورنۍ غړو او عزیزانو په حق کې د روسیې د سفارت مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په 2014 میلادي کال کې د یوکرین د فضايي قلمرو د پاسه د روسیې پلو یاغیانو لخوا په روسي سخت دافعاتو غوندې باندې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې لویدو پېښه کې وژل شوي وو دا د سات خبرونه
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر ویلي دي چې د مهاجرت پالیسی د تصویب لپاره کابینه ته استولې ده. خاغلی بلخی وایي د سولې نه وروسته د مهاجرینو د ستنیدلو پلان باندې لا هم کار روان دی. دا وزارت وایي سږ کال د 500,000 زیات افغان مهاجر د بارنیو هیوادونو نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي چې د مهاجرینو ستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام، د غیر منظمو مهاجرتونو مخنیوی او د منظمو مهاجرتونو هڅول او پرمختګ د دغه وزارت د پالیسۍ عمده برخې جوړوي. ښاغلی بلخی د یکشنبې په ورځ ملت ته د ځواب ویلو د حکومت د پروګرام په لړ کې خبر اعلان ته وویل چې په دې پالیسۍ کې د مهاجرت په اړه د لارې نقشه ترتیب شوې ده.
فعالیتونه چې د اساسي پالیسۍ انجام شوه،
کوم فعالیتونه چې د پالیسۍ له مخې ترسره شي، یوازې د مهاجرینو د وزارت پوری اړنه لري. ټول ځې داخل وزارتونه پکې شامل دي. د مثال په توګه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، عدلی وزارت او نورې دولتي ادارې چې په یو ډول د مهاجرت په برخه کې دخیلی دي او دا پالیسی بشپړه شوې او کابینه تصور شوې ده. هیله لرم ژر د کابینه په اجنډا کې شامل شي او په دې توګه د لارې یو نقشه رسم کړی شي.
د
مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې ټینګېدو هڅو ته په پاملرنه ویل چې د دوی اټکل دا دی چې د سولې ټینګېدو وروسته به شاوخوا 15,000,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شي. هغه ویل چې د سولې وروسته د افغانانو ستنیدلو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په اړه د یو پلان په جوړولو باندې کار لا روان دی. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال له 6,500,000 څخه زیات افغان مهاجرین په بهر کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. دا وزارت وایي چې یوازې د روان دی تنویوم لمریز کال په 11 میاشتو کې له ایران او پاکستان او نورو هیوادو څخه د 1530,000 څخه زیات افغان مهاجر په خپل خواخه او یا په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته دغه شمیر مهاجرو ستنیدلو سربیره د مهاجرو ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د وینا له مخې اوس 600,000 نور افغانان دلته په هیواد کې د جنگ او جګړو او طبي پیښو له امله خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي.
بر اساس پالیسی ملي بیجاشتگان
د بیزای شو د ملي پالیسی له مخې د بیزای شو د هغو په اصلي سیمو د بیرته ادغام او ځای پر ځای کېدل او یا هم کوم سیمو ته چې کډه کړي په هغو سیمو کې د هغوی ادغام چې 35,000 او 3,940 کورنۍ ته زمينه برابر شوي او ورسره مرستي شوي دي.
فراهم شوه
د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو لمخې تر اوسه 2,900 کورنۍ سره د هغوی اصلي مينو ته په ستنیدو کې دغه وزارت مرسته کړي. همدغه شان دغه وزارت د بیان لمخې دغه شمیر سربیره 15,500 کورنۍ په خپل خواخه خپل سیمو ته بیرته ستنې شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. د پارلمانونو ترمنځ اتحادیه د جمعې په ورځ ویلي دي چې په نړۍ کې د پارلمانونو د خزینه غلو شمیر د هغه وخت نه راپدې خاصه باندې دوه برابر شوې ده چې 15 کال مخکې په بیجینګ کې د خزې په باره کې د ملګرو ملتونو سلورم نړیوال کانفرنس جوړ شوی و. خای چې دلیل د خزو د پاره د سهمیو ټاکل وی. د امریکا خبريال لیسا شلاین د جنیو نه راپور شاکړی دی.
په داسې حال کې چې په ملي پارلمانونو کې د خزینه استازو شمیر زیات شوی دی، د جنس برابري د خوب لیدل دي، لیکن مهم بدلونونه راغلي دي. په 1995 کال کې د پارلمان د خزینه غړیو په لحاظ سویډن وتلې هیوادو او ورپسې سکندنوي او پرمختللي هیوادونه راتلل. په روان کال کې روانډا څخه باندې 80% د پارلمان خزینه استازي لري. یو سلو یو اویا نورو هیوادونو ته یې ماتې ورکړه، ورپسې کیوبا، بولیویا او متحده عربي امارات راځي. سویډن ووم موقف ته راټیټ شوی دی. د پارلمانونو ترمنځ اتحادیې ته معلومات وشو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې په پارلمان کې د خزینه استازو په لحاظ ډیر پرمختګ شوی دی. ورپسې اروپا، د افریقا لوی صحرا، منځنی ختیځ، شمالي افریقا او آسیا راځي. د بحر الکاهل د سیمې هیوادونه چې په دغه سلسله کې له ټولو نه په ټیټه طبقه کې راځي وازانۍ سیمه ده چې ځینې پارلمانونه خزینه استازې نه لري. د بحر الکاهل د بین المللي پوهنتون عمومي منشي مارتن چنګونګ وایي ښځې په هغو هیوادونو کې ښې دي چې د دوی د استازیتوب لپاره د سهمې له سیستمونو نه کار اخیستلی کیږي، چون ګونګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Wherever quotas are being used to, during electoral processes, we see an increase in the women's representation when compared with the countries where there are no quota systems. So we continue to lay emphasis
on the انتخاباتي پروسس په وخت کې چې د سهمونه کار اخستل کېږي مونږ وینو د هغه هوادونو په مقایسه چې د سهمي سیستم نه په کې کار نه اخستل کېږي د خزو استازیتوب زیات شوی دی ځکه نو مونږ د سهمي لپاره په ضرورت باندې ټینګار کوو د دې لپاره چې د جنس برابرۍ لاسته راوړل شوی وي باید قانوني شي چون ګونګ امریکا غږ ته وویلې احسایه خیلی چه پا پارلمانونو که ده خزینه قوی استازیتو پا نتیجه که ده جنس ده برابری قوانین خود ترها عواملی که گی چون گونگ بیاوی
It is more often possible to address some of those issues that may be specific to women such as maternal and newborn and child health beyond the gender, women's political participation, violence against women, sexism.
اکثر وخت ممکن کیږي چې د دغه موضوعاتو غم وخوړل شي چې ښایي د ښځو پورې ارتباط ولري لکه مورنۍ نوې زېږېدلی ماشوم او د ماشوم روغتیا به په ایجنډا کې وي د ښځو سیاسي ونډه اخیستنه د ښځو په خلاف تاوتریخوالی او جنسي تبعیض کله چې په پارلمان کې ښځې قوي استازیتوب ولري دغه موضوعات مخې ته راځي چون ګونګ وای د په دې عقیده د زما تحریک هم په سیاست کې د ښځو د برخې اخیستنې په تقویه کولو کې مرسته کوي دی وایي دغه تحریک په مستقیمه توګه د جنسي تبعیض جنسي ځورونې او د جنسي تاوتریخوالي په مقابل کې مجادله کوي د هغو ښځو سره هم مرسته کوي چې غواړي د انتخاباتو له لارې مقام لاسته راوړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په ایتالیا کې د کورونا وایروس مخ په خپرېدو دی او لدې عمله د لمباریا په سیمه کې او همداشان په شمالي سیمو کې په تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی دی په عین وخت کې د امریکا د نیویارک په ایالت کې هم عاجل حالت اعلان شوی دی او یو شمېر سیمې قرنټین شوې دي د آشنا رادیو خبریال نسیم ستانیزی رپورت برابر کړی دی
د ایتالیا صدر اعظم جوزپه کانتي نن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لمباردی ټوله سیمه او یو شمیر نور ایالتونه به په نورو سیمو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په بشپړ توګه بند شي هغه ویل د کورونا وایروس د یوې وبا په څیر په ټول هیواد کې مخ په خپرېدو دی
د صدر اعظم د فرمان مسوده چې رسنیو هم خپره کړې ده ډېر ژر به عملي شي که څه هم دا به د حکومت د کارونو او د ایټالویانو د خوندیتوب او په انصاب برابر سلوک له امله زیانمن کار وي
دغه ډول اعلان چې په ایټالیا کې هیڅ ډول سابقه نه لري ټول خلک له دې نه ساروي چې یا دغه ممنوعه سیمې ته ورداخل شي او یا ترېنه ووځي
اوس موږ محدودوونکي اقدامات د ډېرې پراخې سیمې لپاره وکړل ځکه چې د کوچنیو خطرناکو سیمو بندولو ډېر معقولیت نه درلود په داسې حال کې چې دا وایروس د لمباردی په ټوله سیمه او هغو ولایتونو کې چې نمونه اعلان شوی دی خبر شوی دی
د ایتالیا صدر اعظم د دغو محدودوونکو اقداماتو د توجیه کولو په باب داسې وویل
نو ولیمو ګارانټیر لا سالوت دی شتدی
مونږ غواړو د خپل اطباو صحت خوندې وساتو مونږ په هیڅ چا کار به خلکو د ستونزې پیدا کاندي خدا اقدامات به یو قرباني وي دا هغه وخت دی چې په کار د مسولیت په غاړه واخلو
په ایتالیا کې خلک د پاو د په شمالي سیمه کې د محدودیتونو لګولو نه مخکې د ورګاډي په لور په منډو روان دي د خلکو ترمنځ د پاو د پخار کې ګډوډي او مخشوشتیا موجوده ده
ما دو ساعت مخکې ولوسل چې پاو د پسر سیمه کې شامل کړي ده نو زه غواړم چې په جنوب کې خپل خپلوانو ته ورشم
دا اوازه لا مخکې خبره شوې و چې حکومت په لمباردي او څو نورو ولایتونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله محدودیتونه لګوي له همدې امله خلک دې ته اړ شول چې په بیړه باندې پریکړه وکړي
هو لابد مرغه مونږ دا فرمان واوریدو نو په کار ده چې هر سړی خپل وظیفه اجرا کړي زه دا خطر نشم منلای چې دلته یې سار شم د حکومت له خوا نه هم په دې برخه کې ډیر وضاحت نشته دی
په ایتالیا کې په دې وایروس د ټولو اخته شو ناروغانو شمیر اوس 15,800 او 3 اویا ته رسیدي په ټوله ایتالیا کې تر اوسه پورې د مارک شمیر 233 ته رسیدلی دی. د بلخونه ولسمشر ټرمپ د برازیل جمهور رئیس بولسنارو سره وکتل او ما خمنه ډوډۍ ورسره وخوړل.
موږ د کرونا وایروس په تړاو ډېره ښه وظیفه سرته رسولې ده او دغه وایروس د مخنیوي په چارو کې مو ډېر عالی کار کړی دی. موږ له نورو هیوادونو او نړۍ سره په دې تړاو ډېره زیاته همکاري کړې ده.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه چې آیا تاسو دې ته اندېښمن یاست چې دا ویروس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی دی؟
نه، زه بالکل دې ته اندېښمن یم. موږ په دې برخه کې فوق العاده کارونه کړي دي. مننه.
تنه له دې عمله وه چې په واشنګټن ډي سي کې اولنی سړی د شنبې په ورځ په یو ځایي کتنځای کې په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوی دی. د واشنگتن ډي سي ښاروال میریل باوزر وویل دا سړی د مارچ په اولو کې په روغتون کې داخل شوی و. له بل پلوه د امریکا د نیویارک په ستر او پرنفوسه ښار کې هم دغه ناروغي لګیدلې ده. په امریکا کې ټول ټال تر اوسه پورې 19 کسان مړه شوي دي او په نیویارک کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې دای به د دوشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې د چارواکو سره په بروکسل کې د مهاجرو په بهیر خبري وکړي. د امریکا غه خبريالې عائشې سارایی راپورټ راکړی دی.
د خوځو د بینلري ورځ معنا د خوځو د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي بریالیتوبونو لمانځل دی او د خوځو د حقوقو لپاره بینلري فشار واچول شو چې پلویان وایي دغه فشار لا تر اوسه ورو او کم دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس نو وایي
Human rights will never be realized without the human rights of women. Yet in this year in which we mark the 25th anniversary of the Beijing Platform of Action, we see a pushback against women's rights.
د خوځو د بشري حقوقو نه په غیر بشري حقوق به هیڅ کله درک نشي. موږ به هم په روان کال کې د عمل لپاره د بیجنګ د دریز 15مه کلیزه لمانځو. موږ وینو د خوځو د حقوقو په خلاف پر شار اتاک شوې ده. د بشري حقوقو په مدافع خوځو باندې حملی کېږي. دوامدار قوانین او پالیسی شته چې په خوځو باندې تسلط لرل او منځ کول دایمي کوي. په 1995 کال کې 109 هیوادونو د بیجنګ اعلامیه ومنله چې د ښځو د امنیتي او اقتصادي پرمختګ لپاره یو نړیواله ایجنډا وټاکله. که څه هم چې ملګرو ملتونو لسیزې وروسته راپورټ ورکړ چې لا تر اوسه د ښځو په خلاف په غټه پیمانه تاوتریخوالی، ځورونه او تبعیض شته. متخصصان وایي د دې علت دا دی چې په عمومي توګه ښځې له قدرت نه بهر ساتل شوې دي. ډاکټر چنتل دا لونج او درات وایي
Only part of the population has been making decisions on these issues. So that's why it's important to get women at the table. And you know, as I said before, it's not rocket science. We have
یوازې د نفوس یو برخه د دغو موضوعاتو په اړه کې پریکړه کوي. ځکه نو دا مهمه ده چې خځې مستر راوستل شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا د راکټ ساينس نه ده. موږ دوی ته باید بلنه ورکړو او موږ دوی ته ری ورکړو. د ملګرو ملتونو راپورټ وای بین المللي او یونیسف پلان خی چې د ښځو او نجونو لپاره په خاصه توګه د ښوونې او روزنې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې شوې دي، مګر دا کافي نه دي. د یونیسف د جنس او پرمختګ لوړ رتبه متخصصه پاتې المان وای
We're looking at health, we're looking at education, we're looking at risk of violence, we're looking at menstrual hygiene.
There's so many dimensions, and I think موږ خوونه او روزنه ته نظر اچو او موږ د تاوتریخوالي خطر ته نظر اچو. ډیر اړخونه شته او زه فکر کوم کله چې دغه ګډولې ته نظر واچول شي واقعا په ټوله نړۍ کې داسې هیواد نشته چې په ټولو دغه اړخونو کې برابرۍ راولي. په راپورټ کې د افریقا په لوی سهارا باندې رڼا اچول شوې ده چې د اندېښنې وړ ده. پاتی المان بیا وای په ماشومتوب کې کدو ودونو اندازې ته نظر واچول شي تاسو پوهیږئ چې کم خواله پکې راغله ده. دا یو په څالورو تر یو په پنځو کې ده چې اکثره د افریقا په لوی سارا کې دي. عین څه په لومړني او منځني ښوونځي باندې صدق کوي او لا تر اوسه پورې ډېر کم شمیر جونې او د افریقا د لوی سارا په ښوونځیو کې لیدل کېږي او داسې مسلک لاسته راوړي چې په ژوند کې د کامیابۍ لپاره ورته ضرورت لري. د مید هیل ګروپ رئیس فیلیپ کارټر وایي:
You can't ignore 50% of your population expect to grow in terms of economically, socially, peacefully.
تاسو په 50% نفوس باندې سترګې نشئ پټولې او توقع ده چې په خاصه توګه په اقتصادي، ټولنیز او سولایزه طریقه وده کوي. سازمانونه او د ښځو د حقوقو مدافعین د مارچ د 8 نیټې لپاره تیاری نیسي. د جنس د برابروي غوښتنه کوي چې په ټوله نړۍ کې د نجونو او ښځو په خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې ونمانځل شوه چې ټاکل شوې ده په څو راتلونکو ورځو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې شروع شي. افغانان وایي سولې ته خوشبینه دي، مګر دا اندېښنې هم ورسره شته چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دوه لسیزو پرمختګونه د لاسه ونوځي. د خزو د حقوقو مبارزان وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په خبرو کې خزو ته د پام وړ ونډه ورکړي. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړی.
د مارچ اتمه د ښځو نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښځې که یو خوا د سولې روانو خبرو ته خوښې دي، نو بل خوا په دغه پروسه کې پر خپل کم ګډون اندېښنه هم لري. افغان چارواکي ټینګار کوي چې ښځې باید د سولې په پروسه کې د خپلو مسایلو رهبري په لاس کې واخلي.
که د سولې پروسه ده، که د انکشاف پروسه ده، په هر پروسه کې سره خامون کولای شو چې خپل دغه وینا چې وایو چې خپل د ټولو مسایل رهبری مونږ خپله کولای شو، مونږ باید ځان سره تعهد وکړو.
افغان ښځې وایي چې له طالبانو سره یوه داسې سوله کول پکار دي چې په هغه کې د وروستیو نږدې دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي وي.
د یو مېرمنې په صفت زه خوشحاله یم چې سوله راځي، او زه خوشحاله یم دې ته چې زموږ هغه وړونه چې هغه که د حکومت په برخه کې دي، هغه که د طالبانو په برخه کې دي، هغه په مختلفو بد وضعیت او حالاتو کې جنګیږي.
د ښځو د حقونو فعال پلوشه حسن وایي د مارچ اتمه ځکه د افغان ښځو لپاره مهمه ورځ ده چې د خپلو محرومیتونو او ستونزو په اړه غږ پورته کړي.
اتم د مارچ یو موقع ده چې ټولو ته یو یادونه وسي چې د ښځو ګډون او پراخ ګډون په ټولو مسایلو کې، او اوس ورځې چې موږ د سولې په مورد کې خبرې کوو او افغانستان یو نوی پړاو ته داخله کیږي، دا ډیر مهمه ده چې د ښځو وضعیت نور هم جدي وګڼل سي.
امریکا او طالبانو د سولې هوکړه لاسلیک کړې ده او ټاکه شوې په څو ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکرات پیل سي. تاسو د سولې دغه خبرو ته اندېښمن یاست او که خوشبین یاست؟
دواړه معلومدار سي امیدواره دي ته یو چې بالاخره دغه د جنګ غمیزه چې څلوېښتو کالونه اړول شوې خبره ده، دا بالکل یو بالاخره یو د پای ټکی ورته کېښودل سي، او په عین زمان کې خپل اندېښنې هم لرو چې دا استقامت کومې خواته روان ده. مثلا که موږ د اسلامي نظام نه خبرې کوو، موږ فعلا یو اسلامي نظام کې اوسیږو، یو ټاکل شوې جمهوري اسلامي نظام دلته روان ده.
که څه هم طالبانو ویلي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو له افغان ښځو سره پوښتنه ده چې طالبان د کوم ډول حقونو خبره کوي.
چې معلومه بیا ښځه وي او مثلا پیرادار بیا د سړی وي چې هغه به محرم تقریبا یا کور ته به محرم بیایي، نو دا طریقې هغه طریقې دي چې هغه د دې د وقار او د عزت مراد ساتل کیږي په کښې کې. او دا چې بیا ښځې وایي چې موږ به ازادې ګرځو او د غرب په طرف په طریقه به ګرځو چې غربیان ګرځي، نو زه فکر کوم چې دا 4000 ښځې نمایندګي د 300 میلیونو ښځو نشي کولی چې هغه بیا د غرب طریقه نه غواړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په ټولو برخو کې د شوزو د فعالې ونډې هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوې نامه ویلي چې افغان شوزو ته په سیاسي او ټولنیزو برخو کې ونډه نه ورکول کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي چې د افغان شوزو د پیاوړتیا او فعالیت درناوی کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې ډېری خزه د مطبوعاتو د ازادۍ پرانا کې د خبريالې په کارونو بوخت دي. په قندهار کې رنگینه انوري یوازنې خبريالې ده چې هر ورځ په تلویزیون کې سرګندېږي او مطبوعاتي فعالیتونه لري. رنگینه انوري وایي چې غواړي په مطبوعاتو کې د محرومو خزو غږ اوچت کړي. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپورټ راکړي.
اتم د مارچ د میمنو نړیواله ورځ ده چې دا ورځ
رنگینه انوری لتیرو پنځو کال راهیسی په تصویری رسنی کې کار کوي او د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې زیار باسي. د کندهار د شزینا نموتو خبر اعلانو په ډاله کې شمیرل کیږي او په خپل کار کې د شزلیدو لقبلې بیلابیل جایزې او ستاینلیکونه هم ترلاسه کړي دي.
نن زه خبریاله یم کچیر مبارزه و نه کړم د خلکو د شوزو ژغ و نه وسمه، نو د هغو شوزو ژغ به څوک پورته کوي چې د هر ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
رنگینه انوري وایي چې تل د خبر د ترلاسه کولو لپاره زیار باسي او هڅه کوي چې تر خپل مخاطبینو پوري د کیک او کره معلومات ورسي. خود مطبوعاتو په وسیله د شزینه موضوعاتو انعکاس او د هغوی په اړه معلومات اغلی انوري خپل ځانګړی هدف ګڼي.
د افغانستان په سطح د غوره خبريالې په توګه ما ایوارد اخیستی چې دغه ایوارد دغه سندیکونه زدي ته لحم اتسولې ما ترسو زما کاری صحه پراخوسه نه وازه ترشار پورې محدودوسه او ان د هغو شوزو ژغ پورته کم د بیلا بیلو خبرونو او پروګرامونو د لارې کوم چې دوی نس کولای د رسنیو د لارې خپل ژغ شریک کړي.
نامنی او پټولنه کې حاکم دودونه لا هم د شزینه خبر اعلانو د کار پر وړاندې له عمده خندونو څخه خبرل کیږي، خو اغلی انوري زیاتی چې د خپل مسلک سره د ځانګړي لیوالتیا لمخې له ډیرو لوړو جوړو تیر سوي او هیڅ خند له خپل موخې څخه نه درګرځولې.
په کندهار کې په 2013 کال کې یو عمله هم وسو چې هغه عمله البته ازما د ژوند کوه ما ډیره بده ورځ هم و او شاو ورځ هم و، ځکه دا عملی څخه ورسته زپوس ولا ما چې ز قوی ما یو انجلی کولای سي چې خبريال اوس یو انجلی کولای سي د نورو شزو ژغو اوس دا عملی څخه ورسته زبیرته خپل رسنیس کار تر رسنس ولا ما کته هم ټول خبريالان او همدارنګ مدني فعالان او نور خلک ماتویل چې تباید نور رسنۍ ترانسې زکه د ژوند لپاره غواشتي.
اغلی انوري د هیواد ورسوي سیاسي تحولاتو ته په اشاره سره وایي چې شزو په افغانستان کې لوی قرباني ورکړي او هغوی باید په هر سیاسي تصمیم نیونه کې له پامه ونه غورځول شي.
شزه قربانی ورکړي په بیان ازادۍ کې او ترڅنګ د سولې په نور پروسو کې هم د شزو ګډون ډیره زیاته مهمه ده.
په کندهار کې د شزینه خبر اعلان شمیر تر پخوا زیات دی او ځینو په دې برخه کې په هانتونی ذکر هم کړي، خو له هم په آزاد لاس په مطبوعاتي ډګر کې کار کول سنځمن غني. دوی هله شي چې هیوا ته سول په برخه سي او د ټولنې هر غړی له خپل حقوقو څخه برخمن سي.
همداشان د خوست په ولایت کې د خزو د حقوقو یو شمیر مدافعینو ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سول د کېدو په صورت کې د خزو حقوقو ته درناوی پکار دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل دی.
د خوست د خدو چارو رئیس شافیا نورزی د سولې هرکلی کوي، خو دا د داسې سولې په تمه ده چې نه یوازې جګړه پای ته ورسیږي بلکې د ټولنې د نورو وګړو ترڅنګ د خزو حقونه هم پکې خوندي شي.
سوله او هغه هم تلپاتې سوله، داسې یوه سوله چې په هغه کې د هر وګړي بل خصوص د مونږ غمزپلو خوند او هغه خوند چې په سلورو لسیزو کې همیشه او همیشه د در سره مخامخ وي د دوی سوله آرزو ده او همدا زمونږ هم آرزو ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خزو له کوره د باندې د کار کولو اجازه نه درلوده.
نو خزو لپاره زمينه مسعده ده، خو بیا په دې موږ بسنه نه کوي چې خدای وکړل هغه امنیت راشي د سولې وکړي ته ورسیږو ان شاء الله. په افغانستان کې به د اسلام په د شریعت په چوکاټ کې ډېر خزې مکتبو ته پانتونو ته جلب جذب شي او دینی مدرسو ته بلوړي شي نور بلوړي زده کړي هم وکړي.
په خوست کې هم د یوې غونډې په کولو سره چې حکومتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و ونمانځل شوه.
سهارانه خبرونه په همدیزی پایت ورسیده. اجازه غواړو د خپل پامان.